امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی د دې د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنی نیم ساعته سهارنی خبری خبرونه شروع کیږي. نن د جمعې ورځ د 1496 هجری لمریز کال د وږی د میاشتې 13 ده، د 2019 کال د اپریل د میاشتې 8 ده. په روانه خپرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت چارواکي وایي چې تیر کال د افغان او بهرنیو ځواکونو د عملیاتو له امله د اسلامي دولت یا داعش وسلوال ډیر ځپل شوي دي، او د ملي یووالي د حکومت اجرایه ریاست وایي چې د دې کال تر پایه باید پارلماني او د ولسي شوراګانو ټاکنې ترسره شي. درنو اوریدونکو، دغه او نور تازه رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا یو لوړ رتبه نظامي مقام ویلي دي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال نه وروسته د دفاع وزارت په هغه ملک باندې د احتمالي حملې د امکاناتو په باب غور کوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان خبرداری ورکړی چې په سوریه او عراق کې به د کردانو د کارګر د ګوند په ضد نظامی عملیات پیل کاندي، او افغانستان کوشش کوي چې په خپل ملک کې خپلو زیاتو منرالونو ته د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ توجه راوړي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا یو لوړ رتبه نظامی مقام ویلي دي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال نه وروسته د امریکا د دفاع وزارت په سوریه باندې د احتمالي حملې د امکاناتو په باب غور کوي. دغه نظامي مقام امریکا غږ ته وویل چې په خپله د دفاع په وزارت کې او د لوی درسیزانو د کمیټې د مشر سره په سوریه کې د عملیاتو په باب د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د شفاهي څرګندونو وروسته غونډې روانې دي. په همدې توګه پرون د امریکا د باندنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال نه وروسته د قدرت نه د هغه ملک د جمهور رئیس بشار الاسد د لرې کېدلو غوښتنه کړې ده. هغه وایي چې د دې کار دپاره د نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت دی. اول باید په هغه ملک کې په کامل ډول داعش ډله تباه شي، او بیا وروسته په سوریه کې د داخلي جنگ د ختمولو دپاره ټول باید په شریکه د قدرت نه د اسد د لرې کېدلو مسله وڅېړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان خبرداری ورکړی چې په سوریه او عراق کې به د کردانو د کارګر د ګوند یا پی کی کی په ضد نظامی عملیات پیل کړي. انقره دغه ډله ټروریستي ډله بولي. ښاغلی اردوان ویلي دي چې د ترکیه فوج د سرحد ناخوا د پی کی کی په ضد نو عملیات ته ځان چمتو کوي. سیاسي مبصرین وایي د پی کی کی په ضد د ښاغلی اردوان دغه سخت دریز د هغه ملک د ریفرندم نه یو هفته مخکې اعلان شوی چې په هغې کې جمهور رئیس ته د زیاتو صلاحیتونو غوښتنه شوې ده. په دې برسیره انقره وعده کړې ده چې د کردانو د پی وای ډي په ضد به چې د کردانو د کارګر د ګوند سره اړیکې لري هم سخت اقدامات پیل کړي. لاکن هم امریکا او هم روسیا د دغې ډلې چې د سوریې په ډیموکراتیکو قواوو کې مهم نقش لري طرفداري کوي. دغو قواوو د داعش د ډلې تش په نامو پایتخت د رقا ښار هم محاصره کړی دی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي د امید لري چې په دې هفته کې د کیمیاوي وسلو د استعمال نه وروسته به د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په سوریه کې د نظامی عملیاتو هدایت ورکړي. د ښاغلي اردوان له قوله ویل شوي دي چې ترکیه دې ته تیاره ده چې د نظامی اقدام په ملاتړ دپاره خپله ونډه پوره کاندي. پرون د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نطاق ویلی دی چې د بشار الاسد نه د روسیې ملاتړ بې قید و شرطه نه دی. هغه وایي لاکن روسیه غواړي چې د دغو مشکوکو کیمیاوي وسلو د استعمال د مسلې په باب د ملګرو ملتونو د پریکړې نه مخکې باید د هغې په باره کې پوره تحقیقات وشي. د روسیې د جمهور رئیس نطاق دیمتری پیسکوف ویلی دی چې په نننۍ نړۍ کې بې قید و شرطه ملاتړ امکان نه لري. هغه وایي چې مسکو او د مشق په خپلو کې د همکاریو د خیالاتو د تبادلې او په خپلو کې د دوړخیزو همکاریو نه خوشاله دي. د افغانستان حکومت کوشش کوي چې د لیتیم په شمول خپلو بې شمېره منرالونو ته د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ پام جلب کاندي. دا کیمیاوي عناصر د موبایلو او کمپیوټرونو په بیټریو کې کارول کیږي چې د نوي عصر د ژوند لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. خو په دې شتمنۍ کار شروع کول چې سکاره مس او نور کمیاب ځمکني عناصر پکې دي او د یو تخمین له مخې د یو نه تر دریم ټریلیون ډالر پورې ارزښت لري د ډیرې مودې کار ته ضرورت دی. ملګری ملتونه وایي چې د امریکا د خارجي مرستو په بودیجې کې د زیات کمبود په باب د هغه ملک د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پیشنهاد به په نړۍ کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو قواو خدمتونو ته هم سخت تاوان ورسوي. ملګری ملتونه هم د اوس په نړۍ کې په هغو سیمو کې چې هلته شخړې روانې دي شپاړس د سولې ماموریتونه لري. او د روسیې د حکومت ډیر مهم مخالف مشر الکسی نوالنی د انتخاباتي مبارزې یو ډیر مهم شخص ویلی دی چې خغل نوالنی بعد د روسیې د مقاماتو په ضد خپله مبارزه جاري وساتي. دا خبرونه
کدرمون اوریدونکو تاسو د دې وخت خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت چارواکي وایي چې تیر کال د افغان او بهرنی ځواکونو د عملیاتو له امله د اسلامي دولت یا د داعش وسلواله ډله ډیره ځپل شوې ده. د بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د روسیې او طالبانو ترمنځ اړیکې به روسیې ته ګټه ونه رسوي. پام وکړئ په دې اړه د کابل نه د اکرام شینواری رپورت ته.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت چارواکي وایي په تیر هجري شمسي کال کې د افغان او دغه ماموریت د ځواکونو د عملیاتو په پایله کې اسلامي دولت یا داعش ډلې هم خپل ډیر وسلوال سړي له لاسه ورکړي او هم یې خپله د کنټرول ساحه له لاسه ورکړې ده. په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت ویان ډګروال ویلیم سلاوین نن د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د دفاع وزارت د ویان سره یو ګډ خبري کنفرانس په وینا کې وویل چې په تیر هجري شمسي کال کې داعش په ننګرهار کې د خپلې ولکې لاندې له دریو څخه دوه برخې سیمې له لاسه ورکړي او د وسلوالو سره شمیري هم 50% راکم شوې ده.
The goal with our Afghan partners in 1396 is to
دګروال ویلیام سلاوین ویل لخپل افغان همکارانو سره په 1398 کال کې هدف په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ماتول دي او دا ډاټ تر لاسه کول دي چې دا ډله چې د نړۍ په هر ځای کې له ماتې سره مخ کیږي افغانستان د دغه ډلې جنگلیو ته مسؤول پنازي نوي. دګروال ویلیام سلاوین د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو ته خبرداري ورک کاوه افغانستان ته راشي نو په دغه هیواد کې یا وژل شي او یا به هم بندیل شي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت دغه چارواکي ویل چې په تیرو درې میاشتو کې د امریکا پوځ په افغانستان کې 3 هوایي ماموریتونه ترسره کړي چې یوازې تیره میاشت د داعش په خلاف 9 هوایي بریدونه یې کړي دي چې په ترڅ کې له 200 زیات د اسلامي دولت وسلوال وژل شوي دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې د امریکا د پوځ دغه چارواکي سرګندونو ته لا ځواب نه دی ورکړی. همدې خبري کانفرانس ته د افغانستان د دفاع وزارت ویان ویل چې د روانې میاشتې په اوږدو کی د خپل مخالفانو په وړاندې د نوې شاوی بریدونه کړی دي. جنرال وزیري هم ویل چې د ننګرهار ولایت د چین او کوټ پولیس والیو کې د داعش او سوالي ډلې پر وړاندې یو لړ بریالیتوبونه ترلاسه کړي. هغه ویل چې په دغه موده کې د داعش دوه قوماندانان ملا زاکر عادل او سید عمر دا جوړه هم وجل شوی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وین په خپل دغه خبري کانفرنس کې پروسی باندې لدی عمل نیوکه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ پر ځای د دغه حکومت او سوال مخالفانو سره اړیکې نیولې دي. جنرال وزیري د زونو رسنۍ هغه ریپورتونه هم تایید کړل چې پکې ویل شوي چې په دې روسیو کې یو روسي پوځي پلاوی د پاکستان د پوځ د سای منصبانو او د طالبانو د قوماندانانو سره یو ځای د افغانستان د سرحدي سیمو څخه لیدنه کړې.
حیات روسي کې په پاکستان رفته عراق کلی دنیا میدانن ما هم خبر دارم.
جنرال وزیر ویل د روسي پلاوی چې پاکستان ته تللې ټوله دنیا پرې خبره ده. زام پر خبرین ویل کیږي چې د روسي د ځواکونو د لوی رسیزم لاسیل پاکستان ته تللې او حتی چې میدان شاته یې سفر کړی دی. جنرال دولت وزیر ویل چې طالبانو د چیچن حکومت پر رسمیت پیژندل او نو دغه ډلې سره د روسانو اړیکې به هغه ته د ګټې په زیات زیان ورسی.
روسیا اگر میخایې چې تروریزم در منطقه نابود شوه بهترین رایشیز کې به حکومت افغانستان کومک کنه.
جنرال وزیر ویل چې روسیا چرته غواړي چې تروریزم په سیمه کې لمنځه لاړ شي خلاره یې داده چې افغان حکومت سره مرسته وکړي افغان ځواکونو سره مرسته وکړي زموږ نوی دولت سره مرسته وکړي. دا د روسیې په ګټه ده که چې روسیه طالبانو سره مرسته وکړي او طالبانو سره اړیکې ولري د روسیې سره هیڅ مرسته نه شي کولی. جنرال وزیري ایران او د سیمې نورو هیوادو ته هم ورته مشوره ورکړه چې د افغانستان حکومت د وسلوالو مخالفانو پر ضد له افغان حکومت څخه ملاتړ وکړي. طالبان روسیې د اړیکو په اړه د قاطع ملاتړ د ماموریت ویاند هم په خپلو څرګندونو کې وویل چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دې ته اړتیا ده چې له افغان حکومت څخه ملاتړ وشي.
Supporting the Taliban or providing meeting space or
ډګروال ویلیام سلیون ویل د طالبان څخه ملاتړ هغوی ته د ملاقاتونو د زمینی برابرول او ورته مشروعیت ورکول ګټور نه دي. هغه ویل چې دا مسله په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاتی ماموریت قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن هم څو ځلې څرګنده کړې ده. پاکستان او روسیې د افغانستان له سرحدي سیمو څخه د دغه هیوادونو د پوځي سای منصبانو د کتنې په اړه په خبرو شوو رپورټونو تر اوسه تبصره نه ده کړې، خو د مخه روسیې په افغانستان کې طالبان سره خپل تماسونه تایید کړي وو. روسیې چارواکو ویلي چې دا تماسونه د افغانستان د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو لپاره ترسره شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سره نه خبري خبرونه اوري. د ملي والی د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د دې کال تر پایه باید پارلماني او د ولسی شوراګانو ټاکنې تر سره شي. د اجرایی ریاست ویاند وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د ټاکنو د دوانو کمیسیونونو له چارواکو سره په کتنو کې د ټاکنو په ترسره کولو خبرې کړې دي. په موکړی په دې اړه د خبریالې لیمې نیازی رپورټ ته.
افغان چارواکي وایي چې د روان کال تر پایه به پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې ترسره شي. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن په کابل کې خبری کانفرنس ته وویل چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش تیره ورځ د ټاکنو کمیسیون له چارواکو سره د ټاکنو په ترسره کېدو خبرې کړې دي. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وویل چې په دې ناسته کې د دواړو کمیسیونونو د غوښتنو او ستونزو د حل له ټکنالوژۍ څخه د ګټې اخیستنې د څرنګوالي چې له تقلب څخه د مخنیوي لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي ټینګار وشو. ښاغلی رحیمی وویل
حکومت بر برگزاری انتخابات متحد است و تمام تلاش
حکومت د ټاکنو تر سره کولو ته ژمن دی. په دې حق له ټولې هڅې ادامه لري. له ټکنالوژۍ څخه د ګټې اخیستنې د څرنګوالي په موخه یوه کمیټه جوړه شوې ده چې داخلي او بین المللي استازي پکې ګډون لري.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې ټاکنو کې ځنډ او په وخت نه ترسره کېدو یوازینی لامل دا دی چې ټاکنو کې اصلاحات رامنځته شي او د تیر په څیر ټاکنې چې له تقلب څخه ډکې وي یو ځل بیا تجربه نه شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کار له پیل څخه څه باندې درې میاشتې تیریږي. له ټاکنو څخه د سر د ځینو بنسټونو پر وینا د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکنو کې د اصلاحاتو لپاره کومه برنامه نه لري او دا د دې لامل کیږي چې ټاکنیز اصلاحات له تطبیق څخه پاتې شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ډیرو اصلاحاتو په ترسره کولو کې د پاتې راتلو له امله نشي کولای په روان کال کې ټاکنې ترسره کړي. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
په اساس قانون انتخابات ارګانهای محل مکلف است که 6 ماه قبل از روز برگزاری انتخابات
د ټاکنو د قانون له مخې سیمایي ارګانونه باید شپږ میاشتې مخکې له ټاکنو څخه د ټاکنیزو حوزو راپور د ټاکنو کمیسیون ته ورکړي چې تر اوسه د ټاکنیزو حوزو بس نه دی وځي شوی تر هغه چې دا وځي کیږي ډیر وخت نیسي. دویم دا چې کمیسیون د نوو ټاکنیزو اصلاحاتو له مخې د رای ورکونکو لیست برابر.
یوسف رشید زیاته کړه چې په ټاکنو کې له ټکنالوژۍ څخه د ګټې اخیستنې لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون لومړنۍ کړنې نه دي ترسره کړې او په دې اړه کومه سیاسي اجماع تر اوسه نه ده جوړه شوې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي بیا وایي چې د دې لپاره چې په ټاکنو کې له ټکنالوژۍ څخه کار واخلي څېړنې کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویاند عبدالبدی سیاد امریکا غږ ته وویل چې په ټاکنو کې له ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه به ټاکنې په لږ وخت کې ترسره کړي او همدارنګه د ټاکنیزو مراحلو په ژر ترسره کولو کې به مرسته وکړي. ښاغلی سیاد زیاته کړه
د همدې په خاطر باندې یوه تخنیکي کمیټه جوړه شوې ده. دوه بهرني متخصصین د ټکنالوژۍ هم په هغه کې موجود دي. انشاءالله موږ امید لرو چې په راتلونکو څو ورځو کې د هغوی څېړنې بشپړې شي او موږ ته نتیجه وسپاري. د هغې نتیجې په رڼا کې موږ کولای شو چې خپل مهالوېش بیا وټاکو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنو په اړه څه باندې درې میاشتې وړاندې ویلي وو چې په دې موده کې به د ټاکنو وخت اعلان کړي چې تر اوسه نه دی اعلان شوی. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګه خپل دوهم غیر قانوني کال کې کار کوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د کابل امنی کمانډانې په کابل ښار کې د ورانکارو بانډونو فعالیت تاییدوي، خو وایي چې دغه بانډونه د پولیسو د تعقیب لاندې دي. د کابل امنی کمانډن حسن شافروغ د پنځم بي پورس خبريالانو ته وویل چې د غیر مسول وسوالو او بانډونو په وړاندې به جدي مبارزه وکړي. په موکړی زمګه د ازادۍ رادیو د خبريال رحمت الله افغان رپورت ته.
په کابل کې د ورانکارو باندونو او وسلوالو غلو د موجودیت په تړه او د افغانستان د ولسی جرګې تر اندېښنو وروسته د کابل امنیت قمندانې وایي چې د دغو باندونو یو شمېر غړي نیول سوي او نور یې هم د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. د کابل امنیت قمندان حسن شاه فروغ د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې ټول غیر مسؤل وسلوال ډلې او رانکار باندونه به د قانون منګولو ته راکاږي.
شکایت وکلای محترم بجا است.
د وکیلانو شکایت پر ځای دی، نه یوازې په وسیل آباد کې بلکې د خار په ټولو سیمو کې ورانکار باندونه موجود دي چې یو په بل پسې نیول شوي. دغه باندونه تر تعقیب لاندې دي، پولیس ورپسې ګرځي چې انشاءالله یو بل پسې به ونیول شي او خپله سزا به
وویني.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسی جرګې په کابل ښار کې د جرایمو او نامنیو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې. د دغه جرګې وغړي صاحب خان د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د اومې امنیتي حفظې اړوند د وسل آباد په سیمه کې د غلو یو خطرناک باند فعالیت لري چې تر اوسه نه تنه وژلې دي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په کابل کې ورځ تر بلې د زیاتېدونکو نامنیو د مخنیوي په هدف د کورنی امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې په دې اړه اړوند امنیتي چارواکي د وضاحت لپاره وروبولي.
در پایتخت افغانستان کابل ناامنی ها
په پلازمینه کابل کې ناامنی او جرایم ورځ تر بلې زیاتېږي. په ځانګړي توګه په وسیل آباد او اومه حوزه کې په جدي توګه په کابل کې وضعیت ښه نه دی. د کورنی امنیت کمیسون ته دنده سپارل کیږي چې د کورنی او چارو وزارت راوغواړي او له اړوندو ارګانونو سره دا موضوع جدی مطرح کړي سو د کابل د خلکو د امنیت لپاره عملی اقدامات ولري.
اقدامات عملی خود داشته باشن.
دا په داس حل کې دا چې جی ایزای یا د جرمنی پرختی ادارې د افغانستان د څنګ مشر تایید کړي ده چې د نامنیو او وسلوالو طالبانو د تشدد لویر څخه په کابل کې خپل دفترونه پریخي دي او یو بل ځای ته اکړه سوي، او د غشان په خار کې د دوی د کارکونکو پر ګرځېدو هم بندیز لګیدلې ده. د کابل امنیت قمندان وایي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د پولیسو فعالیتونه چټک سوي چې په خبره یې په تیرو نه ورځو کې دوه تروریستي حملې شنډې کړي او د 98 جنایي پیښو په تړاو یې 109 تورن کسان نیولې دي. امنیت قمندان حسن شاه فروغ ډاډ ورکوي چې په ښار کې به امنیت ټینګ کړي او له ښار څخه د پوځي یونیفورم د راټولولو لپاره هم د پولیسو هڅې زیاتې سوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په کندوز کې د جګړو او نامنیو په منځ کې د ریډیو د ګلانو په نامه مشاعره وشوه چې د شاوخوا ولایتونو شاعرانو پکې هم ګډون کړی و. ګل رحیم نیازمن په دې حق له رپورټ را لېږلې.
ستاله پار مونږ د سولې ډېر کړ سوالو نه دی وطن کلا بزر غن شسر ګلون.
قندوز له تیرو دوه کالو راهیسې په شمال ختیځ زون کې ناامنه ولایت شمیرل کیږي، خو د دغه ولایت فرهنګیانو او شاعرانو هر کال د ناامنیو په منځ کې خلکو ته د شعر په ژبه په سیمه کې د سولې او ورورولۍ د ژوند کولو فکر ورکړي. د قندوز فرهنګیان وایي چې په موجوده حالاتو کې د دغه مشاعرې او لوی غونډې له جوړولو د دوی هدف د لیکوالو او د شاعرانو ترمنځ اړیکې جوړول دي او خلکو ته د روان امنیتي وضعیت په اړه ډاډ ورکول دي. دوی وایي چې ټولو سیاسي ډلو ته هم دوی پیغام ورکوي چې باید د هیواد د ورانولو پر ځای د هیواد آبادولو لپاره هڅه وکړي. له قندوز څخه یو شمیر کورنۍ په دې خاطر نور ولایتونو ته کډه شوي چې فکر کوي قندوز به په روان کال کې یو ځل بیا نه امن شي. د قندوز او کابل دوه تنه شاعران چې په ریدی ګل مشاعره کې ګډون کړی و داسې وایي.
زمان محمد نواب خاخ د کابل ولایت پغمان اوسیدونکی. د مشاعرې یعنی ولسی رنګ په ولس کې او ټولنه کې د سولې او امن د خپرېدو او دودېدو لپاره ډېره ښه لاره وه. کوم ولسی خلکو چې پکې ګډون کړی و د هغو له مخې مشاعرې ډېر ملي رنګ پیدا کړی و.
که څه هم قندوز جګړو ځپلی دی او د قندوز وګړي و خوشحالیو ته ضرورت لري چې باید خوشاله شي. شاعرانو د تیر کال دردونه چې دوی لیدلی ولا د شیر په جبه باندې خلکو ته بیان کړل، او همدارز څنګه مشاعره په همدې خاطر باندې شو چې نور کلونه دومره جنگ جګړې نه وي خو سه کال جنگ جګړې زیات وي. لری نور دې مشاعره نه به نهایت زیات خوند واخیست او دا ډیره زبردست و.
لاتیرو دیار لسو کالو را په دی خوا په قندوز کې د پسرلی په موسم کې د ریدی ګل مشاعره د پسرلی کلتوري ټولنې لخوا جوړیږي، خو په دغه تیره موده کې د قندوز هیڅ دولتي چارواکي په مشاعره کې ګډون نه وکړي. سکهال دا لومړی ځل دی چې د قندوز ټول ملکی او امنیتي مسؤلین په مشاعره کې ګډون کوي. پسرلی کلتوري ټولنه په قندوز کې فرهنګي او کلتوري فعالیت کوي او د ځوانانو د روزنې لپاره یې مرکز پرانیستی دی. د پسرلی کلتوري ټولنې مشر فدا محمد ارزښت په شمال ختیځ زون کې د دغه ډول مشایرو د جوړېدو هدف داسې بیانوي.
په کال کې یو ځل دغه مشاعره کیږي چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه ورته شاعران او لیکوالان راځي او ګډون پکې کوي. زموږ موخه دا ده چې موږ د هیواد د نورو ولایتو لیکوال او شاعرانو سره خپلې اړیکې وساتو، د خلکو ته د سولې پیغام ورسوو.
هر کال مشاعره د ځینو شاعرانو په ښکلو غږونو باندې ښایستوي. سلطان محمد د قندوز د یو تن شاعر شعر زمزمہ کر
دیو د نفاق پسرو اورنو کی پیدا کشی امید درور ولی زمون پزڑنو کی
خواتر دی بعد د قندوز فرهنگیانو د دغه مشایری د جوړیدو لپاره له مختلفو منابعو څخه مالی امکانات برابرول، خو په تیرو څو کلونو کې دغه مشایره د اطلاعات فرهنګ له وزارت سره له رسمي کېدو وروسته دولتي چارواکي د مشایری لګښت ورکوي. ګلریم نیازمند، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. یو څو ورځې مخکې د پاکستان د پنجاب په پوهنتون کې د جماعت الاسلامي طلبا سیاسي ګوند په هغه پښتنو زده کوونکو حمله وکړه او زخمیان یې کړل چې د کلتور د لمانځلې په مناسبت په جوړې شوې یوې غونډې کې اتڼ کوو. د هغې په عکس العمل کې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې پښتنو زده کوونکو د اتڼونو یوه لړۍ پیل کړې ده. دوی د اتڼونه ولې کوي، څه پیغام لري؟ موږ په پېښور کې د کلتوري او سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسفزي سره مرکه کړې.
بنیادی طور لکھو دد جماعت اسلامی یو اسٹوڈنٹس تنظیم دے اسلامی جامعہ طلبہ اگے نہ صرف دا چے د ډیر وخت نه د 80s نه په داسې قسمه کم سرگرمی نه چوی ایکٹیویټیز چوی باغه باندې حمله کوي، بلکې دا غې غندنیم کوي، دا غې دیو مستقل پالیسی لاندې مخالفت هم کوي. او د دې سلسله چې دنه د هغه وخت شروع شوه چې کله په 80s کې په افغانستان کې د جهاد یا د انقلاب په نوم باندې یو کلی شروع شو، او بیا د حزب اسلامي بعض سټوډنټس چې دي هغې راغلل په پېښور یونیورسټۍ کې، هغې دلته کې خپل مراکز قائم کړل. هغې به باقاعده د وسلو سره به بهر ګرځېدل او اسلامي جمعیت طلبه چې دی د هغې د شلټر لاندې به هغې خپل اکټیویټیز کول. هم دغه دور چې په هغې کې دلته کې چې کوم یو قوم پرست تنظیم دی د سټوډنټس پښتون سټوډنټ فیډریشن، او د هغې تقریبا یو درزن پورې خلک چې وو هغه په دغه دور کې وجل شوی هم وو، او ډېر زیات کلیشز به هم کېدل. نو دا خو د دوی یو مستقل پالیسي پاتې شوی ده د اسلامي جمعیت طلبه چې هغه د داسې تنظیمونو یا د سرګرمو چې دی مخنیوی کوي. البته په دغه کې پنجاب یونیورسټۍ کې تاسو به یاد وي چې له دې نه مخکې د تحریک انصاف یو کنفرنس وینګ چې وو د هغې او د دوی په منځ کې هم کلیش شوی وو. په دغه یونیورسټۍ کې د پروفیسر وارث میر غوندې خلک چې هغه لیبرل او ډیموکراټک خلک وو په هغې باندې هم تشدد او دا واقعیت شوی وو. نو دغه یونیورسټۍ یا د لاهور دا کوم مرکز چې دی دا د اسلامي جمعیت طلبه د خپل غلطي او د خپل قبضې لاندې ساتي، او د هغې په نتیجه کې موږ وکتله چې کله د پښتون علاقان چې کوم سکر چې وو چې په هغې کې د هر تنظیم خلک پکې موجود وو، خو هغه پښتانه بنیادي طور له او ډېر ایجوکیټډ کوالیفایډ خلک وو چې هغوی یو اکټیویټي وکړه. نو دوی په باقاعده نه صرف دا چې حمله پرې وکړه، بلکې د هغې نه بعد یې د هغې نه یو کمپین هم جوړ کړ، او د هغې په نتیجه کې بیا په پوره پاکستان کې په ټوله دنیا کې چې دي پښتانه د خپل کلچر په حواله باندې یا د نور اکټیویټي په حواله باندې یو کمپین چې دی نو هغه لانچ کړو.
تاسو ته داسې نه ښکاري ځکه چې پنجاب کې په وروستیو کې نور هم د پښتنو ضد داسې عملیات شوي دي، نو د هغې کړۍ خو نه ده؟
بالکل، بنیادی طور لکه موږ ګورو هم دا خو ښکاري داسې چې دا خو د یو نریټیو یو عکس العمل دی چې هغه موږ وینو چې کله هم د جهادیان چې موږ ورته ترهګر ورته وایو یا اکسټریمیسټ ورته وایو یا انتیا پسند ورته وایو، دا هغې خو بنیادی طور له چې کوم بنیادونه چې دي هغه د جماعت اسلامي یا د داسې نورو ګوندونو د خېټې نه راوتي دي، یا د هغو د معدې نه، یا د دماغو نه، یا د زړونو نه راوتي دي. نو دا خو د هغې هغه ریفلیکشن دی چې د هغې ښکار چې دي په ټوله ریجن کې یا په ټول پاکستان کې پښتانه چې دي هغې په خاص نښه باندې وي. بیا د ملیټنسي یا د اکسټریمیزم چې کوم دی د ټولو نه غټ ټول چې هغه دوی ډېر په افکټیولي هغه یوز کوي، هغه دا وي چې دوی کم ریجن ته چې دوی زینو الته کې هغه کم قوم چې دوی ټارګټ کوي نو بنیادی طور له دوی په دوا شوبو باندې اٹیک کوي یو دغه په کلچر باندې یو دغه په ایجوکیشن باندې داسې د خپصې غوندې یو رویه ده چې هغه د پښتنو په معاشره باندې یا په ځوانانو باندې یا په سټوډنټ باندې چې دغه مسلک کړی ده
اوسنی اترونه چې د کراچۍ نه والا د خیبر پوری جوړیږي دا به څو کړی څه ګټه ویني
ګورې د دې خو دوه ریفلیکشن موږ ګورو یو دا چې یو خو خدای وشو چې پښتنو په پنجاب کې یا په سن کې یا په بلوچستان کې یا په پښتونخوا کې دغه خلکو هغه کوم جواب چې وو هغه یې د تشدد په ذریعه باندې یا د جګړې په ذریعه باندې ور نه کو بلکې یو پر امن طریقه چې دا هغه استعمال کړه او د دې اتنو د کوم سیریز روان دی هغه کو واړه ټول ګو شکل نو کې دی کو هغه سوشل میډیا په ذریعه باندې دی کو هغه پر ریټن فارم کې دی کو هغه د میسج په فارم کې دی نو دوی د مهذب معاشره یا د مهذب وګړو یا د مهذب قوم هغه یو اساسي چې دا یا رویه چې دا اختیار کړو زما خپل خیال دار دی چې دا دغه خلکو چې هغه دغه پښتون ثقافت یا د هر ثقافت چې هغه مخالفت کوي دغه خلک چې دا صرف پښتون یا پښتانه یا پښتون ثقافت په ټارګټ کوي نه هغه خو د ثقافت نو مشه چې کم دی چې هغه دنیا ته ټول حقیقت دی داغه نه هغه نفرت کوي داغه مخالفت کوي نو زما خپل خیال دار دی چې زمونږ ځوانانو زمونږ بعد پولیټیکل تنظیمونو یا پارټیانو چې دا اتنو د کوم یو سلسله شروع کړي دا زما خپل خیال دار دی چې دا د یو مهذب اظهار دی د خپل خاور سره د خپل ژبې سره د خپل ثقافت سره د مینې او په کار دار چې دا د نفرت په بنیاد باندې نه وي یا دا د رد عمل په بنیاد باندې نه وي بلکې کومنګ ایکستریمیزم یا منګ د مهذب قوم خپل یو ریفلیکشن دنیا ته خاينه په کار دار چې زمونږ ریویو کې د زمونږ ثقافت څخه برنګونه دی هغه نمایوي
ډیر مننه تاسو د وخت نه
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د درنو جرمونو په وړاندې عدلی او قضایي مرکز لس ورځې وړاندې د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی په 2.5 کاله بند محکوم کو خو نوموړی لا هم آزاد ګرځي. کامران علیزی د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ده په اړه یو طرفه پرېکړه شوې خو راتلونکو دوو محکمو ته به حاضر شي او دا به ثابته کړي چې دی بېګناه دی. د ازادۍ راډیو خبریال محمد حدیث پردیس په دې هکله رپورټ رالیږلی.
د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی وایي چې د درنو جرمونو پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز د ده په اړه سیاسي او سلیقوي پریکړه کړې ده. یاد عدلي او قضایي مرکز لس ورځې وړاندې د هرات د ولایتي شورا رئیس له دندې د ناوړه ګټې اخیستنې په تور په 2.5 کاله بند محکوم کړ خو نوموړی لا هم آزاد ګرځي او وایي د دندې په اړه به یې ولس پریکړه وکړي. کامران علیزی د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دویمې او درېمې محکمې ته به حاضر شي خو لومړۍ محکمې د ده په حق کې یو اړخیزه پریکړه کړې ده. ښاغلی علیزی وایي قانون ته درناوی لري خو دی به په اسنادو ثابته کړي چې د محکمې پریکړه ناسم او دی بېګناه دی.
معلوم میشه که خدمه سلیقه برخورد کرده و سیاسی برخورد کرده. ما انتظار از این داریم که محکمه دوم سوم بشه. ما به قانون احترام داشتیم و داریم احترام به قانون احترام به خود است.
رئیس محترم شما هنوزم به وظیفه خود ادامه میتین هست؟
او تصمیم مردم میگه هر چی که مردم بگه چون ما همیشه تابع امر مردم هستیم.
که هنوزم شما به وظیفه خود میرین؟
عرض کردیم تصمیم مردم میگیره. ما وکیل مردم هستیم و تابع امر مردم هستیم.
و مردم تا بالا چی تصمیم گرفته؟
ما با جلسات تا شنبه جلسات گرفته میشه و طی هفته همه جلسات داریم و هر حرکتی که مردم داشته باشه شما در هفته آینده مشاهده خواهیم.
که څنګه خپل کامران علیزی محکمه ته نو حاضر شوی خو محکمه له دندې د ناوړه استفاده او د یو څارنوال د وهلو په تور نوموړی په بند محکوم کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کامران علیزی په اړه لا هم وروستۍ پریکړه نه ده شوې. لوی څارنوالۍ په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه خو اجرایي ریاست وایي قانون باید پر ټولو یو شان پلی شي. د ولسي جرګې د شکایتو د اورېدو کمیسیون بیا وایي د کامران علیزی قضیه باید د دوی په حضور کې بیا وڅېړل شي. دغه کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په نور نزاکتونو سره مګنان موږ بیا د سره د دې پلټنې غوښتونکي یو چې هغه د مشرانو جرګې او روسي جرګې وزارت کوونکي هم او د مرکزي ادارې د خاص رئیس جمهور لطف کې د لوی سرنوالي د خاص هیئت دا موضوع وڅېړل شي. کامران په نو ورځ نه فرار دی.
د خغلی بارکزی په خبره د قانون له حکم څخه هیڅ څوک سرغړونه نشي کولای خو کچيري هغوی چې قانون په لیکوي اړخ نيسي بیا نو په کار ده چې یو بل مرجع عدالت ټینګ کړي.
درمن اوریدونکو هم په دې ځای زموږ د خبرونې لومړۍ برخه ختمي کی نیم ساعت وروسته ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو. تر هغه پورې د دری برخې خبرونې ته وکشئ.